ದರ್ಪಣ
پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د غرمي 12 بجې شوه. زه اکرام الله اکرامي مودا یو ساته غرمنۍ خبری خبرونه درم ان کاکړ په تخنیکی ملګرتیا پر مخ وړم. په دې هله چې روغو سیدرنو اوریدونکو اوري چې ولس مشري مانی د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت. په یو بل راپور کې اوري چې په ختیز ولایت ننګرهار کې د ملي اردو د عسکرو په ډزو کې دوا امریکایان وجل شوی دي. نور مطالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوروچی احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، په ننګرهار کې دوا امریکایي پوځیان وجل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې 14 څلور پولیس وژلي دي او په چین کې په کورونا ویروس د مړو کسانو شمیر له 800 واوښت. بشپړ خبرونه. په ننګرهار ولایت کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یو سړی چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړي دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې چې ظاهرا د افغان ملي اردو یو سرتیری کړي، لږ تر لږه درې افغان سرتیری ژوبل شوي دي. ښاغلی میاخیل زیاتوي
یو څوک په دې باندې ډزې کوي او د اردو یو کس او بیا دې متقابل انداز کوي. په دې پیښه کې هغه نفر متقابل وژل شوی دی او درې کسه د کمندو او یو څو کسه د قاتل ملاتړ زخمیان شوي دي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی ډګروال سانی لیګټ نن سهار وختي په یو بیان کې وویل دا پیښه هغه مهال وشوه چې افغان امریکایي ځواکونه له یوې سیمې تېرې راستنېدل. د لیګټ په وینا افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار په یوه سیمه کې د یوه مهم مشر لیدو ته تللي وو. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې 14 څلور پولیس وژلي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي 14 د ماښام 1 بجې پر یوه هموي موټر وشوه. ځواک د دې 14 په نتیجه کې د چا د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ پولیس وژل شوي دي. بلخوا د ګرشک ولسوالۍ امنیه قوماندان محمد اسماعیل خپلواک وایي په پیښه کې څلور پولیس وژل شوي دي او 14 د کابل هرات د لویې لارې یو لوی پل سخت زیانمن کړی دی. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. په کندهار کې اتل قلوردو وایي دې وسلوالو ته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اورغو کلي کې د افغان پوځ په توپچي حملو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د 215 اتل قلوردو ویان جګړن یحیی علوی وایي په برید کې درې وسلوال وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په چین کې په کورونا ویروس د مړو شویو کسانو شمیر له 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یکشنبه وویل چې د هوبی په مرکزی ولایت کې پرون 9 تنه نور په دې ناروغۍ مړه شول چې دا په یوه ورځ کې په دې ویروس تر ټولو زیاته د مړینې شمیره ده. د دې کمیسیون په وینا د دغو کسانو له مړینې سره په چین کې پر کورونا ویروس د مړو کسانو شمیر 811 تنو ته ورسید چې دا د 2002 میلادي کال په مارچ میاشت کې د سارس په ناروغۍ تر مړو شویو کسانو لوړه شمیره ده. د سارس په ویروس چې کورونا ویروس ته ورته والی لري 1401 کسان مړه شوي وو. په چین کې 13193 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. د تایلند امنیتي ځواکونو هغه سرتیری وواژه چې د دې هیواد په شمال ختیځ کې د 12 ساعتونو لپاره د مقاومت په ترڅ کې 26 کسان ووژل او 50 نور یې ژوبل کړل. د تایلند د عامې روغتیا وزیر آنوتین چارن فراکول نن یکشنبه تایید کړه چې په ناخون راچا سیمه ښار کې 2.5 کلن یاغي سرتیری وژل شوی دی. د پخپل فیسبوک پانه کې له پولیسو او پاو څخه مننه کړې چې بلوای پای ته ورسوله. پولیسو د مشکوک حمله کوونکی سرتیری نوم جاکراپانت توما و خود او ویل چې نوموړی د ځمکې پر لانجه په غوسه شوی و. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د کاتولیکې کلیسا پر مشر پاپ فرانسیس غږ کړی چې د جنګي اسیرانو په خلاصولو کې مرسته ورسره وکړي. زلینسکی پرون شنبه په واتیکان کې له پاپ سره د هغو اوکراینیانو پر برخلیک خبرې وکړې چې په ختیځ کې د روسیې د پلوي بلتون پالو په وړاندې په جګړه کې اسیران شوي دي. د اوکراین د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې زلینسکی په کریمیا کې د اوکراینی بندیانو په اړه هم خبرې کړې دي.
موږ غلا زدي رادیو نو اوریدنو اوریدونکو خبرونه مولا احمد تکل نو اوریدل ک غړی دا نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم ترتیب کړی ولولې واوري پته مو دا زدي رادیو ټکی کا لاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر مانی د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت وو. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن تیر ورځ په یو ټلویزیوني مناظره کې ویلي چې د افغانستان متحد کول ممکن نه دي، خو د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي چې افغانان د دښمنانو پر ضد متحد دي.
افغانستان یو ملت بسیار قوي بزرګ و، یو ملت دنیا را
په یو بل راپور کې اوري چې په ننګرهار کې لږ تر لږه دوه امریکایي پوځیان په یو حمله کې چې ظاهراً یو نفوذي سرتیری کړي وژل شوی. د ننګرهار والی په اړه وایي
د شهزاد ولسوالۍ ته د وجود خاصو قطعاتو قواوې او همدارنګ د قاتل ملاتړ عسکر نووس
د حراست او صوبات شورا غړي او یو شمېر افغان سیاسيون وایي د سولې په بین الافغاني خبرو کې باید د حکومت او اپوزیشن لیدلوري یو وي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 کسانو واوخت. نور مطالب هم لرو د خبرونه مو تر یوې بجې در سره پات شي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی ولسمشر مانی وای د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وای چې افغانان تل متحد او یو ملت وو. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن تیر ورځ په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلی و چې د افغانستان متحد کول ممکن نه دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي چې افغانان د دښمنانو پر ضد متحد دي. د موضوع زموږ همکار نسیم شفق تعقیب کړی دی. هم دا اوس سره په سټیو کې دی. شفق صاحب مهرباني په دې
باندې ولولئ. سلام وړاندې کوم. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند کاندید او د امریکا د پخوانی ولسمشر د مرستیال جو بایدن دا څرګندونه چې ګوند د افغانستان متحد کول ممکن نه دي، په دې هیواد کې له توندو خبرګونونو سره مخامخ شوی دي. ولسمشر مانی وایي چې افغانان تل یو ملت وو او په مهمو او ملي مسایلو کې خپل والای ساتلای دی. په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د ښاغلی بایدن د خبرو په خبرګون کې پر خپل ټویټر پاڼه د امریکا لمرستو مننه کړې، خو ویلې دي چې مونږ اړتیا نه لرو چې تاسو مونږ ته ملت جوړ کړئ، ځکه چې مونږ له پیړیو راهیسې یو ملت یو. د امریکا د دیموکرات ګوند کاندید او د هغه هیواد د پخوانی ولسمشر مرستیال جو بایدن پرون په یو ټلویزیوني مناظره کې ویلي چې د افغانستان متحد کول امکان نه لري. هغه ویلې دي د افغانستان په اړه باید وایم چې زه د ملت جوړولو له مفکورې سره په بشپړه توګه مخالف یم. یوازینی کار چې مونږ باید په هغه سیمه کې وکړو له تروریزم سره مبارزه ده. بایدن همداراز ویلي چې د یو سناتور او د پخواني ولسمشر د مرستیال په توګه د افغانستان ټولو برخو ته سفرونه کړي او هغه څه چې ممکن دي هغه دا ده چې ولیدل شي چې هغوی یعنی تروریستان له سیمه پر امریکا د حملو د ترسره کولو وړتیا نه لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مشر احمد جاوید رؤوف وایي چې افغانان د خپل دښمن پر وړاندې تل یو موټی او یو ملت وو. دی وایي افغانستان یو پیاوړی او لوی ملت دی او نړۍ ته یې ټکان ورکړی. ټولو لویو ځواکونو لکه انګلیس، پخوانی شوروي اتحاد او امریکا دلته زور ازمایلی او ماتې خوړلې. افغانان تل د دښمن پر ضد مبارزه کې سره متحد وو. د جو بایدن د څرګندونو په ټولنیزو شبکو کې هم توند خبرګون راپارولی دی او د دې شبکو ډیرو کارونکو د هغه خبرې رد کړي او ویلي دي چې افغانان یو ملت او سره متحد دي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو و امریدل چې د متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن هغه څرګندونه چې ویلې دي د افغانستان متحد کول ناممکن دي په افغانستان کې سخت خبرګونونه راپارولې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د حراست او صوبات شورا غړي او یو شمیر افغان سیاسيون وایي د سولې په بین الافغاني خبرو کې باید د حکومت او اپوزیسون لیدلوري یو وي، او کوم پلاوی هم چې باید له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي هر اړخیز او داسې کسان پکې شامل وي چې د ټول افغان ملت استازیتوب وکړي شي. د دې شورا د مشرتابه غړو نن په کابل کې په یو غونډه کې دا خبرې وکړي. ناجي صافي دغه غونډې ته للی وه او اوس سره په سټډیو کې ده. ناجي جان، په دې غونډه کې د انتخاباتو په تړاو مو خبرې وشوې، کړه ته وایي چې نور څه ویل شول؟
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب، تر ډیره د سولې په مسلې باندې په دې کانفرنس کې خبرې وشوې. د افغانستان د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشتوال نن په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو لپاره باید داسې اجنډا جوړه شي چې پکې د حکومت، سیاسي مخالفین، عام وګړي او په ټوله کې د بیلابیلو اړخونو نظریات شامل وي. ښاغلی ترشتوال وویل د بهرنیانو له لوري جوړې شوې طرحې او د سولې هوکړه لیک به هیڅ لوري ته د منلو نه وي. نوموړي د سولې اوسنۍ اجنډا ګونګه او پیچلې وبلله او له ښکېلو لورو وغوښتل چې افغان دولت هیئت په دې خبرو اترو کې شامل کړي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشتوال په خپلو څرګندونو کې د اندېښنې هم مطرح کړه، کچېري حکومتي چارواکي او سیاسيون سره یو نشي او سولې لپاره واحد اجنډا جوړه نه کړي، لري نه ته چې له افغانانو پرته نور اړخونه رمخته شي. د افغانانو پر ځای داسې طرح رمخ کړي چې د هیڅ افغان په خوښه او ګټه نه وي. نوموړي له ټولو حکومتي چارواکو غوښتل چې خپل اختلافات یې وی خواته کړي او د سولې لپاره سره یو موټی شي. د خبرو یو برخه اورو.
مرجعیت رسمی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و این طرف هم جریانهای بزرگ و شخصیتهای مطرح سیاسی افغانستان است. ما با وحدت دیدگاه و وحدت آجندا تاکید داریم. تلاشهای پراگنده ما را به صلح نمی رسانه، بلکه این موضوع را پیچیده‌تر و لاینحل می کنه و سبب می شود تا اردوگاه مخالف تقویت شود تا ای که فرصت برای صلح برای ملت افغانستان مساعد شود.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزی او ملي والی حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون یو شمیر سیاستوالو او ګوندونو د افغانستان د جګړې د پای له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او د طرحې لپاره یو نوې طرحه جوړه کړې وه. د افغانستان حکومت په دې اړه سند ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي د سولې خبرې او پکې پرمختګونه ډېر ورو روان دي او داسې کوم پرمختګ نه دی شوی. په دغه خبری کانفرنس کې د انتخاباتو په مسلې هم ټینګار وشو. د انتخاباتو د نتایجو په اړه وویل چې دغه انتخاباتو نتایج ځنډیدلې او ژر تر ژره باید دغه پایلې اعلان شي او خلک منتظر دي او نور باید دغه انتظار پای ته ورسیږي.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو. امر دل چې د حراست او ثبات شورا غړي او یو شمیر افغان سیاسي وایي د سولې په بین الافغاني خبرو کې باید د حکومت او اپوزیسیون لیدلوري یو وي، او کوم پلاوی چې د طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل کیږي هم باید هر اړخیز او داسې کسان پکې شامل وي چې د ټول افغانستان استازیتوب وکړي. اوس هم رحمت الله افغان سو لاندې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وای په پام کې لري چې راتلونکي مالی کال کې په څلورو ولایتونو کې د کبانو د تکثیر څلور لوی فارمونه جوړ کړي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل چې دغه فارمونه به په کابل، پنجشیر، بامیان او بلخ ولایتونو کې د 45 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شي.
قرار است د سال مالی 99 وزارت زراعت 4 فارم تکثیری ماهی را در ولایت های کابل، پنجشیر، بامیان و بلخ بسازه که هر کدام ظرفیت 5-8 میلیون جوجه ماهی را داره که جمعاً به بیش از 100 میلیون جمعی میرسد.
خغلی رستمی زیاتوی تیر کال کرنه وزارت 350 تا کبانو فارمونه جوړ کړی و چې 1000 تنه د کبانو غوښه تولید کړي وي او روان کال د تولید کاچا 1500 تنو ته رسیدلې ده. د دغه وزارت چارواکو په خبره د محل پټول افغانستان کې شاوخوا 2000 د کبانو لوی متوسط او واړو فارمونه موجود دي چې تر ډیره افغانستان له دې درکه په ځان بسیا ده. د افغانستان د مالی وزارت وای د بختر هوایی شرکت په سوداګریز پلان، بازارموندنې، امنیتی پلان، تشکیلاتو د پرواز په عمله ګمارنې او د دغه شرکت په کړنلارې بحث وسو. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا ځل به دا شرکت د یو پیاوړي دولتي شرکت په چوکاټ کې داسې فعال سي چې له یو لوري خصوصي هوایي شرکتونو سره سیالي وکړي او له بل خوا د کورنیو پروازونو لپاره ګټور ثابت سي. بختر هوایي شرکت چې یو دولتي شرکت و د کورنیو جګړو او د اقتصادي ستونزو له امله له ماتې سره مخ سو. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال یو شمېر خصوصي شرکتونو سره په خوا کې د آریانا افغان هوایي دولتي شرکت هم په کور دننه او بهر پروازونه لري او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه نوي پوله، یو استرلینګ پونډ اته نوي افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو څلور اتیا افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ څلوېښت پوله، زر ایراني تومن پنځه افغانۍ اویا پوله، زر هندي کلدارې یو زرو نوي افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه درې نوي افغانۍ.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله په چین کې په کرونا وایرس د مړو شمیر تر 800 کسانو واوخت. دا شمیر په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په نوم ناروغي د مړو تر شمیر زیات دی. د سارس په وایرس چې کرونا ته ورته والی لري 1400 تنه مړه شوي وو. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی او هم دا اوس سره د پراګ لاسټ ډیوا په لیکه ده. صالح صاحب، سړی مشي د کرونا وایرس د تازه ارقامو په اړه باندې چینی چارواکو کله معلومات وړاندې کړي؟
ډېر مننه اکرام صاحب. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یکشنبه وویل چې نات یا نور کسان تر ډېره د چین په هوبی ولایت کې په دې ناروغۍ مړې سوي چې دا په یوه ورځ په دې وایرس تر ټولو زیاتې مړینې دي. له دې سره تر پرونه وخته په چین کې په کرونا وایرس د مړو شمېر 811 ته ورسېد. دا وروستي ارقام په داسې حال کې خپره سوي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په وروستیو څلور ورځو کې په هوبی ولایت کې وضعیت یو څه ثابت شوی، خو سازمان دا خبرداری هم ورکړی چې د مړینو شمېر لا هم ممکن زیات شي. له دې سره د کرونا په وایرس د مړو شمیر د سارس په ناروغۍ د مړو تر شمیر واوښته. په چین کې په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په ناروغۍ چې کرونا ته ورته وه 1400 اویا تنه مړه شوي وو. د نړۍ په سطحه په سارس ناروغۍ 8000 کسان اخته شوي وو چې 1400 اویا کسان یې له کبله مړه شوي وو.
سالی سے پٹولا کی پچین کی بدینا روغی باندے چمرا کسانتر دے دماغت شیوی دش میرے چوائی
دا تازہ قامل مخی پچین کی پا کرونا وائرس دا خلق داختا کی دو و دیش زر دو سوا پیشی سبت سیوی دی. خو دو حبی ولایت مرکز ووهان کی چه داغا وائرس اول پا کی کشف سو خلق لسخت وزیت سرا مخامخ دی. زیادہ رای دا ترانسپورٹی سیستم دا گر بڑی دو لکه بلخ پلی ورزانی ارتیاوی نیسی پورا کولی. لا هم دا بیلا بیلو هیوادون اتبا دا چین پا حبی ولایت کی بند پاتی دی چه پا حقوی که افغانان همستا. احمد مشال جمالزی د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې افغان موصل دي چې وایي د تیر میاشتې له درويشتمې نیټې راهیسې دوی قرنطین دي.
د خپل دولت نه غواړو چې هر څومره زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي، که موږ د دې ځای نه د ویروس په امله خپل ژوند له لاسه ور نه کړو نو په دې امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو. نو موږ هیله ده د چارواکو نه چې زموږ غږ ته لبیک ووایي او د موږ انتقال کې هر څومره زر چې وي لاس په کار شي.
اکرم صاحب، په چین کې د کورونا وایرس له کبله حکومت مجبور شوی چې زیات ښارونه بند کړي. په هوبی ولایت کې ګڼ کسان د کورونا وایرس ته خبرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو استوګنځیو د باندې نیسي راوتلی. په چین کې دې کار د ناروغۍ په وړاندې د حکومت پر مبارزې د خلکو انتقادونه پارولی دي. خلک هغه وخت په چین کې لا غوسه سول چې د کورونا وایرس افشا کوونکی ډاکټر په همدې ناروغۍ مړ سو.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو. و موریدل چې په چین کې په کرونا وایرس د مړو شمیر تر 800 دغه شان د ناروغانو شمیر ان څلوېښت زرو ته رسیږي. بیرته راګرځو افغانستان ته. په ننګرهار کې لږ تر لږه دوه امریکایي پوځیان په یوه حمله کې چې ظاهرا یو نفوذي سرتیری کړي وژل شوي دي. په دې پیښه کې څو تنه افغان سرتیري هم ژوبل شوي دي. په پیل کې ویل شوي وو چې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. عصمت څاروان په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یوه سړي چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډسې کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوه ویندوی ډګروال سانی لیګیت نن سهار وختي په یو بیان کې وویل دا پیښه هغه مهال وشوه چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې څخه راستنېدل. د لیګیت په وینا افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار په یوه سیمه کې د یوه مهم مشر لیدو ته تللي وو. د همداراز وویل له تازه راپورونو سره سم یوه تن چې د افغان ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و پر امریکایي او افغان ځواکونو د ماشینګن ضربه وکړه. د په عین حال کې وویل چې لا هم د پیښې په اړه نور معلومات ټولوي او تر دې دمه د حملې د علت او انګیزې په اړه څه نشي ویلی. په همدې حال کې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل آزادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې ظاهرا د افغان ملي اردو یوه سرتیری کړې لږ تر لږه درې افغان سرتیری ژوبل شوي دي.
د شیرزاد ولسوالۍ ته د اردو د خاصو قطعاتو قواوې او همدارنګه د قاطع ملاتړ عسکر نوزي نو یو څوک په دې باندې ډزې کوي او د اردو یو کس او بیا د یو متقابل انداز کوي. په دې پیښه کې هغه نفر متقابل وژل شوی دی او درې کسه د کمندو او یو څو کسه د قاطی ملاتړ زخمیان شوي دي.
د میاخیل په وینا حمله کوونکی هم وژل شوی او تر اوسه نشي ویلی چې هغه ولې دا برید وکړ. تر دې پخوا د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې د طالبانو نفوذي عناصرو په ځلونو په افغان او بهرنیو پوځیانو خونړۍ حملې کړې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر هم د ننګرهار د تازه پیښې په اړه اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې حمله کوونکی وژل شوی او حمله د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې شوې ده. په پیل کې د ځینو افغان او امریکایي سرچینو په قول نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي وو چې د افغان او امریکایي پوځیانو ترمنځ خپل منځي نښته شوې او په لړ کې پنځه یا شپږ امریکایي او شپږ افغان پوځیان وژل شوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي قادری هم ویلي چې د افغان ملي اردو د ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ترمنځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې پرون ماسپښین مهال نښته شوې ده. امریکا په افغانستان کې 4000 پوځیان لري چې اکثر افغان امنیتي ځواکونه روزي او محدود شمیرې په تروریستي ضد فعالیتونو په تیره بیا د داعش پر ضد په جګړو کې ګډون کوي.
دغه غلازادي رادیو ناورې ورزو روزګان ته په روزګان کې افغان پوځیانو له وسلوالو طالبانو څخه غنی سیمې نیولې. ځای چارواکي وایي د غسیمې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوې دي. دوی وایي د یادو عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوختي. په ترنکوټ کې د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت یادو سیمو ته تللی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
دا بالا دشتی تر توره پوره فقط یو پوسته چې نور ونی سم دغه پوسته بالا د شوري لار خلاص دي. خوشوې بخید داد ورکم تاسو
د ترنکوټ شار شمال ختیز طرف ته په غم ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه دغه پوځي عملیات لته رشپ جوړو زرایس پیل کړی دي. امنیتی چارواکي وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله د خانکی سیمه چې شاوخوا 2500 کورونه پکښې کې میشت دي او 18 کیلومتره ساحه کېږي د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکه کړي. د دغه ولایت سرپرست امنیه کومندان سردار محمد حیا چې د یادو عملیاتو مشرۍ تر غاړه لرل د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته ویل چې د یادو عملیاتو پر مهال څوارلس وسلوال طالبان وژلي او نه تنه نور ټپیان کړي دي.
آغاز کردیم و موفقانه ما توانستیم که ساحه خانقاه را از وجود دشمن پاکسازی بکنیم و شما فعلا هم در ساحه حضور داری. خودتان از نزدیک همه چیزی را میبینی. دشمن با تلفات سنگین از اینجا عقب نشینی کرد. حدوداً 14 نفر کشته داره و 9 نفر زخمی داره. فضل خدا نه به اردوی ملی، نه به پلیس ملی و نه به امنیت ملی هیچ نوع تاوان واسه به نرسیده و هیچ نوع ما تلفاتی نداریم.
د جګړې د لومړی کرښې دغه افغان پوځیان زیاتوي چې وسلوال طالبان ورسره د مخامخ جګړې توان نه لري. د څلورمې لیوا د اوم عملیاتي کنډک قومندان زمري په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان تل د ملکي خلکو کورونو، مسجدونو او ښوونځیو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي.
تقریبا ما چې خپله وشمارل د شاوخوا 200 کورونه دوی سنگرنو جوړ کړي او موزیګانې جوړ کړي. دا اوس موږ سره په تلیفونو کې د هغوی د پردیو کور ملکیو کورونه چې د موزې استفاده کړي د سنگرنو استفاده یې کړي او موږ سره ویډیوګانې دي. نو دا همدغه علت ده چې دا ملکیان کله چې تلفات او ملکي تلفات تلف کېږي همدې خاطر باندې ځي طالب ځي دښمن ځي همالته د ملکیانو کورو په خوا کې هلته یو سنګر جوړې همغه ځینه په اردو ملي باندې یا پولیسي باندې یا امنیتي ځواکونو باندې انداختونه کوي.
دغه سیمه چې تازه افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې تر ټولو ډیر زیان ملکي خلکو ته پکښې کې رسېدلی دي. د خلکو د کورونو زیاتې برخې ویجاړې سوي او باغونه او نور زراعتي توکي وچ سوي او سوځېدلي دي. د ولایت مقام مسؤلین وایي دوی به ډېر ژر په یاد سیمه کې پرمختیایي پروژې پلي کړي. د والي ویان زړګي بادي په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
مونږ البته په دې کې پلانونه لرو. د والي صاحب تر مشرۍ لاندې کمیټه یې غوښتې ده. البته دا کوم پلچکونه یا کورونه چې تاسو وینئ د کورونو لپاره شلتر پروګرامونه لرو. د پلچکونو لپاره مونږ د انکشاف دهات تر ریاست او د فواید عامې تر ریاست لاندې پروژې لرو چې هغه به په نږدې وخت کې به راسي سروې وکړي. وروسته له سروې نه به عملي کارونه پیل کړي. همداراز هغه کډه سوي کورونه چې د دغې زینه تللي البته ښار ته د هغوی لپاره بیرته زمینه برابروو چې انشاءالله په ژرترین فرصت سره به دوی راشي خپلو میشتو ځایونو ته اصلي ځایونو ته دلته به ژوند پیل کړي. د دوی سره هم یو نوه مرسته موږ په پلان کې لرو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي زیاتوي چې په دغه سیمه کې به نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د یادې سیمې امنیت به د تل لپاره وساتي. خانقاه سیمه د ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 8 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وه. که څه هم افغان چارواکي په دغه سیمه کې د پرمختګ او وسلوالو طالبانو د ځپلو خبر ورکوي، خو بل خوا بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې د دغه ولایت شاوخوا 50% خاوره لا هم د وسلوالو طالبانو سره ده او د ترینکوټ ښار ته په ځینو نورو برخو کې وسلوال طالبان په 5 کیلومتره کې شتون لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
سم د کابل چاپ ورسپانو ته سرور کار کوو. د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په بیلابیلو مسایلو دغه شان په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او ټاکنو د ټاکنو کمیسیون د کارونو په څرنګوالي لیکنې او تبصرې کړي.
د دولتي ورسپانې د سر مقالې عنوان دی چې د مفسدینو او قاچاقچیانو پر ضد باید مبارزه ګړندۍ سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي: څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د کابل امنی قومندانۍ کې شپږ لوړ پوړي پولیس د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي چې دا یو ښه اقدام دی. د لیکوال د معلوماتو له مخې ځینې ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې خلک هڅوي څو مخدره مواد وکري، ځکه د لیکوال پان تر ډیره د دغه کښت او قاچاق ګټه دوی ته ورځي. د بل دولتي اصلاح ورسپانې په سرمقاله کې د کورنیو چارو وزارت له دې اقدام هرکلی سوی او په سرمقاله کې ټینګار سوی چې قانون باید په ټولو یو شان پلی سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي: د مخدره موادو د قاچاق سرچینې باید وچې سي، هغه که په هره کچه وي قانون باید پر یو ډول پلی سي. دا تبصرې داسې مهال کېږي چې سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې د مخدره موادو کښت کم خو تولید یې زیات سوی. واشنگټن له کابل غوښتي چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا د ټاکنو کمیسیون او د ټاکنو د څرنګوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: د ټاکنو په کمیسیونونو کې د قانون ماتونکي باید محکمه سي. وړاندې په سرمقاله کې د شکایتونو په کمیسیون نیوکې سوي او ویل سوي چې د ټیټ ظرفیت او د ارګ د فشار له امله یې څه ډول چې لازمه وه د استناب غوښتنې شکایتونو په اړه پرېکړه ونه کړه. د لیکوال پان د څو میاشتو په تېرېدو اوس هم د ټاکنو پایلې نه دي اعلان سوي چې د افغانستان له داسې کواک وضعیت وسلوال مخالفان ګټه اخلي او په هیواد په ځانګړې توګه په شمال کې خپلې حملې زیاتوي. د سرمقالې په پای کې راغلي: اوس چې وضعیت دا ډول دی نو دوست هیوادونه هیوادونه په ځانګړي توګه امریکا د مداخله وکړي او افغانستان د لداسې ناوړه وضعیت راوباسي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید خپل تاریخي او قانوني مکلفیت او رسالت درک کړي. په سرمقاله کې راغلي، د شکایتونو کمیسیون د ټاکنو کمیسیون په یو لوی ازمیښت کې واچاو. اوس نو د ټاکنو کمیسیون ته پکار ده چې د ټاکنو شفافیت تضمین کړي. د لیکوال پان کټاکنې ګټونکي ونه لري، افغانستان به بیا د ملي وحدت حکومت په څیر د یوې نابریالۍ تجربې شاهد وي. په سرمقاله کې ټینګار شوی د ټاکنو کمیشنران د هڅه وکړي چې